رسیدگی وکړي. عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتي ستونزې د حل لپاره باید دواړه کاندیدان د کمیسیونونو پریکړې ومني او له ځانه هر ډول پریکړې به یې د هیواد په تاریخ کې یوه ستره تېروتنه وي. ښاغلي سعادت سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي، خو مخکې له دې چې دا پروګرام واورئ د انصاف په لټه کې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازې په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې شپږویشت کلن بشیر چې د کابل د پلوخشتي د جومات تر مخې د موبایل ټلیفونونو کارتونه پلوري وایي د پلوچرخي په بندیخانه کې د پولیسو پخوانی دوهم ساتنمن و، خو د یو بندي د تښتېدو په پیښه کې د لاس لرلو په تور په ناحقه سخته سزا ورکړ شوې او د هغې سزا له امله یې ژوند په اوبو لاهو شوی دی.
زه بشیر د فاروق زوی د
مشکل هم څه دی؟
مشکل مې دا د زه په جریان د وظیفه کې زه داسې یو مشکل سره مخامخ شوم سب چې د محبس پلچرخي د قمندان د کنډک او امیر د کشف نظارت ما سره یو شخصي عده چې د هغې عدې په خاطر باندې زه واخیستلم په دې قضیه کې چې یو بندي فرار کړی او شامل کړم. په دې قضیه کې خوشبختانه ما برات واخیسته مخکې د دې چې ما محکمې ته ولیږي. قمندان د ټولي دغه پنځه نفر بیا منګه ویوړل شو بلاک خاص کې آلته دریش په درې ورځې لتکوب شلو وهل شلو
د پلچرخي د مابس
کې. بیا پس د دریش په درې ورځې نه منګه ولي ګلو رنولي نظامی ته چې سرنولي نظامی په نظارت خانه کې واچولو دوه میاشتې په نظارت خانه کې تیر کړې. بیا د دوه میاشتو نه تقریبا اوه میاشتې او پنځلس ورځې جامان مونږ په توقیف کابل کې تیرې کړلې چې په اتو میاشتو کې د مونږ محکمې وشوې او بیا مونږ خوشی شلو.
بندي چا هغه تختولی او ما بس نه خپله تختېدلی؟
بندي دا چې چا خوشی کړی او یا خپله تختېدلی او دا به هغه خدای ته معلومه وي. خو بندي د پلچرخي د ما بس د سوق د ټولي نه محکمې امنیت یامینه تختېدلی و په دیارلس سوه نوي کال د لسمې میاشتې په یولسم تاریخ. دغه بندي داسې و چې خپل محافظین معلوم و، قمندان معلوم و او مسؤول معلوم و. مونږ به چې کله بندیان د مابس نه وړل په ولایت کابل کې به بیا مونږ ګروپ ګروپ جدا کېدلو. هر څوک به د هر ګروپ سره توظیف کېده. په دغه ورځې زه په دې ګروپ کې نه وم چې دا بندي د دغه ګروپ نه فرار کوي. دغه پنځه نفره مسؤولین و محافظین و چې خوشبختانه دوی پنځه نفره به بار بار په محکمه کې ویلي چې دا بشیر مونږ سره توظیف نه و. قمندان د ټولي ویلي چې دا بشیر ما بل ځای کې توظیف کړی و، بل سرنولي کې مې توظیف کړی و. هماغه شواهد و، هماغه اسناد و، هماغه اقرار و چې زه برات شوم، زه بې ګناه و، مزالته نه وم. شاقا اول محمد ما ته ویلي چې تاسو لاړ شئ محکمه کې برات واخلئ. ما ویلي چې زه خو
شاقا اول محمد څوک؟
شاقا قمندان د کنډک، اول محمد امیر د کشف په نظارت.
او هغه کسانو چې دې مسله کې لاس درلود
هغه په مجازات شول؟ بله بله، هغه درې کاله حبس شو، هر یو درې درې کاله په قید باندې
ورسېد. مشکل د وسط
زه مشکل مداد چې زه د ما حیات خراب شو، د ما زندگی خراب، وظیفه نه خلاص شولم. هغه یو ماش چې ما بخور نمیر زندگی پی کوله هغه ماش نه خلاص شولم.
ولی
دغه تکلیف په اثر باندې چې علامه محمد او شاقاز وی وهله ما په بوټانو باندې په لغاتو باندې وهله ما سره راته تکلیف رسولای د چې د هغه تکلیف نوم ډاکټران سمیټوفارم نومي. سمیټوفارم یو سبي تکلیف ده. هغه د چې منګ وی وړلو خکته کړلو پاغه که خو د مونږ ډیر مرګري مونږ سره خکته کړل نظارت لاندې ونیول. بیا په دې څو نفرو کې خو هغه پنځه نفر خو واضح ویل چې مونږ دلته مافیزینو قمندان ویل چې دغه دغه می توظیف کړی ول. هغه پنځه نفر جدا کړو، زه هم جدا، نور منصبین خو خوشی کړ، خو زه هم د یو خوشومت لامل هم دې شپږ نفر پنځه نفر سره شریک کړلم.
بیا خوشومت
خوشومت خو دا خوشومت و چې یو وخت کې دا قمندان د کنډک دا په قراول کې قمندان و. او امیر د کشف نظارت دا الته یو ډګروال و چې البته زه پایګوریز ورته وایم. پایګوریز دا معنا چې وظیفه نه اجرا کوي او زرین ځاکې او معاش اخلي وزي. موږ به بندیان محکمې ته وړل په دې موټرو کې. موږ ته اجازه نه وه چې دا بل سړی په موټر کې کینی. دغه علامه محمد به هر سبي راته ازري به امضا کول او بیرته د بندیانو په موټر کې به وته. ورځ نه د یو ورځ ما خپل قومندان ته ویل چې دغه علامه محمد ډګروال صاحب په دې موټر کې ناست دا وزي د دروازې نه. او موږ دلته محافظین کې نو مثلا نفر کې نو د موږ ځای نیولی. خو دا خبره قومندان د ټولي ورته ویلې چې هغه وخت موږ قومندان د ټولۍ واحد خان و ورته ویلې چې ډګروال صاحب ښکته شه دلته د محافظینو ځای ده د تاسو ځای نه ده. او دا خو امکان نه لري چې د بندیانو په موټر کې موږ سره منصبان غیر مسؤول لاړ شي.
یعنی
دا خصومت و. بس دا ما ته په زړه کې واچوله چې کله واک ته ورسېده دا خدا خپل طرحه په ما تطبیق کړله او زما زندگی دغه د خاورو لاندې خاورو کړه.
اوس څه غواړې؟
د ما یوازینی ارزو د دولت نه دا ده. زه د خپل ځان په قصه کې نه یم. زه د هغو سلګونو ځوانانو پولیسو په نمایندګۍ نن غږ جګوم چې زه وایم نور د داسې مغرضه د سایسو قرباني نه شي چې هغه ورځ لاس خپه سترګې ژوند خپل د لاسه ورکوي د دې وطن دپاره او داسې مغرضه اشخاص د خپل چوکۍ د خپل د څو موقف مقام دپاره داسې ځوانان قربان کوي د وطن د خدمت نه محرومي.
د بشیر د ستونزې په اړه مو د کورنیو چارو د وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو له امنیتي مرستیال محمد عارف احمدی سره د بشیر په حضور کې مرکه کړې چې پام مو ورته را اړوو.
احمدی صاحب موږ دلته یو کس دی چې راغلی دی او دوی یو مشکل لري که تاسو وخت ولرئ چې د دوی مشکل په خپل غږ تاسو ته واورو. مهرباني
باد د سلام صاحب. زه د محبس پلچرخي یو ساترمن د ساق د ټولي.
او مهرباني مشکل مو وای.
مشکل مې دا ده صاحب چې زه د جریان د وظیفه کې هغه کوم خصومت چې ما سره امیر صاحب د کشف د وخت علامه احمد نومېده او قومندان د قطعې چې شاقای سید خیلی ګمان کوم چې اوس هم په خپل برحاله وظیفه کې ده. د دوی د خوانه صاحب هغه هر څه تر هریزي چې و خو یو مشکل راغی. یو بندي فرار وکړ د موږ د ټولي نه. هغه بندي کې شپږ نفره موږ ګولو چې حضرت محمد، محمد شفیع، محمد اسلام، نجم الدین، زه او عنایت الله. زه په بل ګروپ کې ولم صاحب. په دغه جریان کې دغه پنځه نفره مسؤولین چې محکمې هم تثبیت کړي، سارنوالي هم تثبیت کړي، هماغه هلته موظف او قومندان د ټولي هم ویلي چې دا بشیر بل ځای کې تللی و. وخت چې زه راځم دا بندي فرار کوي خو هغې نه تیریږو. محکمې ما ته برات هم راکړه په دې موضوع کې. په جریان د دې گرفتاری کې قومندان د کنډک او امیر صاحب د کشف ته ما وویل چې زه بې ګناه یم، زه د دوی سره نه یم. قومندان د ټولي مې پنځه نفر ملګرو دوی ویلي چې دا بشیر زموږ سره نه و. ویل زه دا د محکمه کې خوشي شي، محکمه کې دا خبرې وکړي. محکمه کې اته میاشتې او پنځلس ورځې تېرې شوې باوجود د دې چې ما برات واخیسته. مخکې د دې نه چې ما محکمې ته معرفي کړي زه ډېر سخت ووهلم چې د هغې وهلو په اثر باندې ما ته تکلیف پیدا شوی ده. د سمایټوفارم په نامه د طبي د نگانه زه په 202 په روغتون کې بستري شولم. د 202 روغتون زه د وظیفې نه بلکې بیخي بازنشسته کړلم. وین لازم ونه ګڼله چې زه نظامي وظیفه اجرا کوم. ویل دا تکلیف لري، نشي کولی د رواني د نگانه چې دا وظیفه اجرا کړي. زما زندگی در بدر شوه صاحب. آس تو بود مې لاړه، اولادونه مې خوار شو. زه خواهش دغه کوم چې اول خو دغه عاملین په مجازات شي او بیا پس.
تاسو احمدی صاحب په دې اړه تاسو څه وایئ؟ د دې مشکل نه تاسو خبر یې؟
نه داسې دقیق تر اوسه ماته دا بشیر جان راته نه دی ویلی. دی کولی شي چې راشي ریاست ته د نږدې نه وګورو. زه به آیا تعین کوم چې پوښتنه وکړي دا موضوع ولټوي چې دا د حقیقت مسله څه شی دي. که دې ته ووایه دی خپل ریاست لیدلی دی زمونږ قرارګاه ته راشي چې ته په خدمت کې وګورم چې حقیقت به پیدا کړو چې څوک مسؤول دی. دا اولین وار دی چې دا زمونږ ورور دا پوښتنه کوي دا مسله.
ته دغه یو عرض کوم چې دا کوم کیسه چې زه کوم دا کوم غایب نه ده، دا کوم بل شی نه ده.
بشیر جانا زه وایم چې دروست د تا خبره صحیح خو دا ته نږدې راشه چې د نږدې نه د تا زه پوښتنه وکړم. اوس په تلیفون کې خو دا مسله نه حل کېږي.
تاسو سخت بیرحمانه وهلم په جریان دغه گرفتاری کې. بویدلم په بلاک مواد مخدر به تاسو پیژنئ په خپل تشکیل کې ریاست مابس بلاک خاص ورته وایي. په دغه کې واچولم دا علامه محمد، دا شاقا سید خلی. زه په دا رقم مرګبار وهلم صاحب چې سر دا غینه خو لاړلو. درې شپې درې ورځې دلته وساتلو. بیا موږ لاړو نظارت خانه کې. بیا دا نظارت خانه کې سارنوالانو ته به مو ویل، قاضیانو ته به مو ویل. سارنوالانو ما ته ویل چې بچای دې تا زور دې خلکو سره نه رسیږي. قاضیانو به ویل دې خلکو سره دې زور نه رسیږي، کینه غلای. بیا محکمې د ما ټول شواهد په وسیړل. په اتو میاشتو پنځلس ورځو کې د ما اوله محکمه وشوه. تاسو په جریان کې هستئ، دا اسناد ټول تاسو سره شته دي صاحب. داسې مه وایئ چې نشته دي. حضرت محمد تاسو سره دی. تاسو د سوق د ټولي قومندان بندي شو، تنفیش شو، اوس به خوش شوی، تقاعد شوی بی. موږ شپږ نفر البته دغسې تیت و پاشان شلو بالاخره عدلی تعقیب ما ته برات راک د محکمې را باندې وشوي او محکمه بل محکمه پس د برات نظر برته په توقیف مواد مخدر کې تاسو د نعیم خان صاحب نه پښتنه وکي تاسو د فراجی صاحب نه پښتنه وکي چې بجریان دی وظیفه کې ما ته کوم کوم مشکلات را پیدا شول د فراجی صاحب په حضور کې صاحب ز په بستر ته معرفي شولم په دوسه د بستر کې دوه میاشتې ما تیرې کړي چې اسناد دا خویندې ورونه دلته کتلی شي تاسو ته به هم زه دروړم دلته فراته دي دوسه د بستر ویلي چې ته وروره د رواني نه خلاص یې د تا مغز خلاص دی سمایټوفارم تکلیف دې پیدا کړی ده مریض یې ته وظیفه نه شي کولی زه تقاعد کړم بعض نه شي ستا اوس د سړکونو په کنټرول
احمدي صاحب وبخښئ چې ما مداخله وکړه که د وظیفې پر مهال یا یو د پولیسو یو غړي سره داسې چلند کېږي د قی تاسو چلند به دغه کسانو سره څه وي تاسو به څه وکړئ
که چیرې دا مسله حقیقت وي هغه مونږ معرفي کوو عدلي او قضایي ارګانو ته د هغوی نه پوښتنه کېږي د قانون هېڅ چلول نه دي هغه مجبور چې خپله ځواب ورکړي د قانون په مقابل کې دا د دوست زغت زما نظر دا دی چې دی راشي ریاست عمومي محبس ته زه په ریاست محبس پل چرخي کې نه یم زه په ریاست عمومي محبس کې یم دی راشي قرارګاه ریاست ته د نږدې نه د دې اسناد د دې ټول یاداشتونه به زه پیدا کړم چې
قانون په چوکاټ
عام زه عام د مونږ رئیس ابو عمومي د دې په موضوع کې جدي او کچیر دی راش مونږ ته مونږ اطمان دا مسله وسی
او دوی غواړي چې دوی وظیفه بیرته ورکړل شي دولت نه زه د حکومت نه د وزارت داخلي نه د یوې ټوټې ځمکې چې کرای کور کې اوسېږم ډېر در بدره مزدوري به وکم ډوډۍ به پیدا کړم خو د کور کرا نه شم ورکولی زه دغه خواهش لرم زندگی خو مې تباه شوه د همدې علامه احمد او د همدې شاقال خوانه نو د وظیفې نه ووتلم احمدي صاحب دا امکان لري دوی ته به څه امکانات تاسو مساعد کی
زه ورته وایم خو د ځمکه هغه خو ویشل د مونږ صلاحیت نه دي خو د کار او د دې موضوع چې څرنګه پیښ شوي دي دا مسله ده ولې را پیښ شوي دي څنګه موضوعات دي دا ټول حلقونه به مونږ وسیلو آیات به تعین کړو او د عدلي قضایي ارګانو ته معرفي کړو دې ته ووایه چې راهنمایي کې چې راشي د خپل ریاست عمومي ته راشي دلته زمونږ پوښتنه وکړو دا موضوع
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822002022
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د حقیقت صدې یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې پروګرام کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت زموږ میلمه دی له ښاغلي سعادت سره په دې پروګرام کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو په بهیر د ابتدایي نتیجو په اړه او نورو اړوندو انتخاباتي مسایلو خبرې کوو ډیره مننه چې زموږ خبرونه میلمانه شوي سعادت صاحب
خیر اوسئ مننه
ورابا سعادت صاحب له اوږدې انتظار وروسته د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شولې اوس د انتخابات کمیسیون وایي چې د انتخابات برخلیک ستاسو په کمیسیون پورې اړه لري تاسو به د رارسېدلې شکایتونه څنګه وڅېړئ
زه سلام کوم په سر کې تاسو ته ستاسو ټولو اورېدونکو ته موږ د شکایتونو میکانیزم له نیکه مرغه خلکو ته معرفي دی ځکه موږ د یو سختو شرایطو نه د اول ورځو نه شروع وکړو په عامه اصطلاح د څادر نه مو شروع کړو خلکو سره مو یو ځای شروع کړو مطبوعاتو سره مو یو ځای پیل وکړو د مدني ټولنې سره مو یو ځای پیل وکړو سیاسي احزابو ملي او بین المللي ناظرینو اوس مو هم تاسې هره ورځ علني رسېدګي وینئ هماغه زموږ د رسېدګي میکانیزم دی صرف د قانون د حکم له مخې موږ د علني تصمیم نیولو اجازه د رایې په اړه په نورو مسایلو کې لرو د رایې په اړه نه لرو یوازې هغه تصمیم به موږ نیسو او هغه به د ابلاغ لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته
بله تاسو ته شاوخوا 2500 شکایتونه رارسېدلي دي د انتخاباتو په اړه باندې تر اوسه یې ارقام لري چې څومره یې څېړل شوي دي او امکان لري چې په اړه یې تصمیم ونیول شي
تر نیمایي زیات یې څېړل شوي تصمیم به ښایي ډېر زر پرې ونه نیسو زموږ هیله دا ده چې دواړه ټیمونه موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي نو دا ټول چې منګه شکایت تر لاسه کړ ممکن پزین ولایت کې سړي سوالان دي یالته خپل پلاټن خپل تفتیش شو تفتیش نو ورسته بیا منګه د ټول شکایتونو په اړه وایي تاسو
بل تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د ابتدایي نتیجو په اړه به تاسو څومره شکایتونه را رسیږي ممکن د شکایتونو شمېر په مجموع کې 3000 هم واوري ډاډه یې چې د انتخاباتو تر وروستیو پایلو پورې به تاسو خپلې څېړنې بشپړې کړئ او نتیجه به یې له خلکو سره شریک کړئ
د ټاکنو کمیسیون د مونږ 15 ورځې وخت نیولی ممکن هغه 15 ورځې مونږ بیرته په آخر کې سقف نه واخلو خو بلې زه ډاډه یم که څه کار ډېر دی اما هڅه کوو تلاش کوو چې دا مسله حل کړو
بل سعادت صاحب پر رسیدلو شکایتونو کې تاسو ته آیا داسې جدي شکایتونه هم شته چې ممکن د انتخاباتو په نتیجو باندې اغیز وکړي او دغه کومه نتیجه چې اوس په ابتدایي نتیجو کې اعلان شوې دې نتیجې ته تغییر ورکړي
هر هغه شکایت چې په رایه باندې تاثیر ولري که هغه یو رایه باطلوي به په دې معنا چې په نتیجې تاثیر لري نو دا شکایتونه کېدای شي ډېره رایه په زرګونو رایه باطلې کړي ځینې یې په سلګونو ځینې یې په لسګونو او ځینې یې هېڅ وانه وړي یعنی مواجه نه وي
په رسیدلو شکایتونو کې ډېر شکایتونه په کوم انتخاباتي ټیم پورې اړه لري داسې معلوم شوي
کوم شکایتونه چې تر اوسه شوي دي تقریبا په نږدې دي خو د اصلاحاتو او پالنې ټیم په اړه شکایتونه ډېر
بله د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو په لړ کې یو بله موضوع دا ده چې په دې وروستیو کې د انتخابات خپلواکي مسند دارالانشا پخواني مشر ضیاء الحق مرخیل چې له دندې یې استعفا وکړه غره تاسو نه غوښتنه وکړه چې هغه د درغلې کنټرول نشي پوره شوی هغه په صادقانه او به طرفانه ډول وڅېړي په دې برخه کې څه اقدامات شوی
د ښاغلي امرخیل دوه قضیه یو هغه قضیه وه چې د انتخابات پوره زو د قبل امنی قومندان سره هغه مسله هغه سره تفاهم ډېر دوی په هغه شکایت کړی او بل اخر د ډاکټر صاحب لا ټیم په دوی شکایت کړی او هغه یو له حق امرخیل د خپل دند نه استعفا وکړه هغه مسله په مغه ځای باندې د دوام ورنه او یو صدا د کم غاکټ دې دی راوته یو باغ باره کې منګه خپل تحقیق شروع کړ خپل څېړنې مو د انتخاب د قانون د شکته ماده دی کوم نه مخې نه دی طلب ته کوم دا واخسته په دې باره کې دی هغه کم ریکارډ څه دی غیز ظاهرا استراق سمخ کړی باغ کې منګه څو پښتون ته ځواب پیدا کوم اول باندې وسوګ ده قانوني د غیر قانوني منبع ده بل دې منبع قانوني مجوز درلود یا محکمه تجویز درلود د استراق سم لپاره او که د اساسي قانون له درشه
دي برخه کې تاسو ته د اصلاحات او همپالنې ټیم وضاحت نه دی درکړی چې من باید څه وکړم
نه بل مرغه غوښ خپل همکارۍ منګه سره پرې شي دی غوښ غوښتنه ده چې تاسو به یوازې د غاک ته دی غوښ په وینا باندې خلل کړی نو تاسو د تثبیت لپاره اته غوښ تثبیت بولی خو د قانون د حکم له مخې هغه باید اهل خبره نظر کې واخیستل شي نو هغه کفایت کوي تاسو د دوه پښتنو ته یا د زمان پښتنو ته ضرورت نه لري درې پښتنو ته هم از موږ موقف په دې کې جلا دی ځکه دا یو افاقي تحقیق نه دی دا یو حقوقي تحقیق دی موږ د تشکیل او صلاحیت د قانون د 15 ماده له مخې د دوه کمیسیون تشکیل او صلاحیت قانون مکلف یو چې د افغانستان ټول نافذ قانون رعایت کړي
که چیرې د منابع تاسو مشخص نه شي تاسو غبرګون به همدا وي چې تاسو دا موضوع نه څېړئ
موږ مکلف یو چې ټول قانون رعایت کړو د جزای اجرات او قانون نوشته آماده وایي هر هغه سند په غیر قانوني توګه لاسته راغلی د استناد وړ نه دی د دوسیې نه باید وایستل شي اوس معلوم شي چې دغه منبع قانوني ده دا د افغانستان ادارو کړی تر افغانستان ادارو کړی د محکمې مجوز لري
تاسو دا غوښتنې کړي د عبدالله عبدالعلي ټیم نه
هغوی حاضر نه دي موږ سره همکاري ته حاضر نه دي هغوی فقط په همدغه مسله ټینګار کوي چې غاک باید تثبیت شي حال داسې موږ د قانون د حکم له مخې حتی که هغه تثبیت هم کړو که چېرته منبع قانوني نه وي که چېرته په دې باره کې د محکمې مجوز د جزایي اجراتو د قانون د 143 ماده د حکم له مخې نه وي بیا نو دا استراق سمه د اساسي قانون د 23 ماده خلاف عمل دی او د باندې بیا موږ له بد عمله استناد نشو کولی موږ باید د ټولو پښتنو ته ځواب پیدا کړو موږ یو ان ته لیک لیږلی له بد عمله یو ان په دې باره کې همکاري ونشو کولای
یو نما په اعلان کې دا ویل شوی چې خپل د افغان حکومت اړوند ادارې باید په دې برخه کې اقدام وکړي ځکه وایي چې موږ څه اقدام کوو شاید مداخله وبلل شي تاسو له نورو چینلونو څخه دا هڅه کړئ تر څو د غږ د تشخیص لپاره په بهر کې کار وکړي
موږ په دې پلاټنه کې اما دا نورې پښتنې مهمې دي چې هغه باید ځواب شي حتی که غږ تثبیت شي هغه بیا د سیاسي لحاظ نورې بدې پایلې لري خو د حقوقي لحاظ بیا موږ په تصمیم نشو نیولی یعنی موږ باید نورو پښتنو ته باید ځوابونه پیدا کړو بیا وروسته د هغه نه درګامونه واخلو
تاسو ویل چې ممکن د انتخاباتو د نتیجو د نهایي نتیجو تر اعلان پورې تاسو دا کوم شکایتونه چې درته رارسېدلي دا ټول وڅېړئ او یا هم ممکن یو څو ورځې وځنډېږي خو مشکل دا دی چې د انتخاباتو یو کاندید عبدالله خپل څارونکي له دواړو کمیسیونونو څخه وویستلی دي د دوی به سارون کنه موجودیت استاسو لپاره څنګه د اندېښنې وړ خبره ده او د دوی به سارون کو په نه موجودیت کې استاسو څنګه مشروعیت پیدا کولای شي؟
حقوقي مشروعیت کې هیڅ مشکل نشته، منګه د قانون او کوم مخ مخالف نه یو څه دوی باید ولا روزان سره دا د دوی حق ده. د حق په اړه یو انسان کولای شي دوه حالت ولري، یا استعمال کی یا ته انصراف کی. کله چې دوی ناراضي دي حق نه انصراف کړی دی او هیڅ ډول مشکل نه ده.
تاسو غوښتنه ترې کړې چې خپل سارون کې راولېږي په دې وروستیو کې؟
په کاراتو ما په خپله ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړي، مونږ وایان په مطبوعاتو کې غږ کړی دی چې که چېرته د شکایت کمیسیون په اړه تاسو د قانون د نقض کومه مسله لري، که مونږ کومه تېروتنه کړي هغه مونږ سره شریکه کوي، که نه غیر لغنه تاسو بایکاټ مونږ سره محکوم نه لري. له بده مرغه دوی پرته له کومه دلیل مونږ سره خپلې اړیکې پرې کړي.
بلې، تاسو ویل چې د اصلاحات او همکارۍ ټیم له تاسو سره همکاري نه کوي، د همکاري پرته د دې ټیم معاون محمد محقق په دې وروستیو کې وویل چې ستاسو ګمارنه په دې پوسټ کې په دې کمیسیون کې یوه غټه تېروتنه او اشتباه وه، څه فکر کوئ؟ ولې ستاسو په اړه باندې داسې څرګندونې کېږي؟
ښه، دوی ویل چې دا ملي وحدت ته تاوان رسوي، هیڅ وخت ما د ملي وحدت په ضد باندې کوم داسې کار نه دی کړی. یعنی زه د خپل یو قومي رهبر نه یم لکه چې ښاغلی محقق څه دی، زه داسې یو بکګراوند او سابقه نه لرم لکه هغه مسایل چې په دوی کې دي. هغه د دوی شخصي نظر دی او د خوشبختانه نه نیکه مرغه داسې که حاجي محمد محقق زما په اړه خوشحالي څرګنده کړې هغه بیا د اندېښنې ځای و، ځکه موږ نه باید د اشخاصو د افرادو د خوښې سره سم د رضایت سره سم د پوزیشن ته راغلي، موږ د افغانستان د نافذو قانونو سره.
اما دا تاییدوي چې ستاسو په د پوست په اړه باندې اوس هم مخالفتونه موجود دي، ستاسو د دې دندې په اړه باندې اوس هم مخالفتونه شته، د حکومت په کړیو کې او یا هم د باندې راغلي؟
ما موږ ته مهمه نه ده چې څوک خوشحاله دي څوک خفه دي، مهمه دا ده چې موږ خپله وظیفه قانوني په مخ بوځو. د ما په وجود کې د چا نفع او ضرر تضمین شوی نه ده.
نه، همدا لامل دی چې دوی دا څرګندونې کړي چې تاسو هغوی ته ګټه نه شئ رسولی.
طبیعي ده، غیر له هغه نه هغوی څه دلیل لري.
بله، تاسو په خپل یو کانفرنس کې دا هم وویل چې د انتخابات کارکوونکي باید خپلې پریکړې یا دوسیې د جمهوري ریاست د مرستیالانو له میز نه همدارنګه د یونما له میز نه راټولې کړي. څنګه څه ډول مداخله مو احساس کړې وه؟
ما مشخصه د انتخاباتو کمیسیون مې مخاطب کړ، د انتخاباتو کمیسیون غړي مې مخاطب کړ او حتی مې و مې ویل که دوی ونشي کولی چې دا کار وکړي باید خپلې څوکۍ پرېږدي. دلې دا اوسي اوله چې دا کار شروع شو، زه خوشبینه وم ورته، ځکه د کاندیدانو د هڅونې او تشویق لپاره باید دوی اقدام کړی وای. که خو استاستان فکر وکړه چې دا قضیه دغو مداخلو ډېره زیاته سیاسي کړله، اوس د رئیس جمهور مرستیالان په دې قضیه کې یعنې څه دي؟ هغوی تخنیکي ټیمونو سرپرستي کوي، دا د کمیسیونات موازي تشکیل دی. یعنې حکومت آگاهانه یا ناآگاهانه هغه هم دوه مرستیالان چې یو کاندید نه حمایت کوي بلبل کاندید نه حمایت کوي، هغوی په دې قضیه کې د کمیسیونو موازي تشکیل له اجازه دی. یعنې څه پروسه هغه حقوقي انحراف پیدا کړ؟ نو دا زموږ وظیفه وه، موږ په ډېر هغه آگاهانه ډول باندې دا غږ پورته کړ چې نه، اصلي مراجع همدا دوه کمیسیون نه دي، ټوله پروسه باید د دوی له خوا ترسره شي. په دې کې د UN، په دې کې د سفیرانو، په دې کې د رئیس جمهور د مرستیالانو د هیچا سیاسي مداخله باید په دې حد کې نه
وي. موږ راشي د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلانېدلې، د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو کمیسیون په انګړ کې د یونما استازي یان کوبیش، د امریکا سفیر جیمس کانینګهام او نور بهرني میهمانان لیدل کېدل. څه فکر کوئ؟
ما دا ستنه لیدلې.
موجودیت یې خبره د کمیسیون رئیس تایید کړ چې د یان کوبیش موجودیت وو، خو دوی ویل چې د فقط موږ ته په دې اړه معلومات راکول چې د انتخاباتو له کاندیدانو سره مې ولیدل او په دې اړه دغه پرمختګ مې
د تصمیم په وخت کې د فیصلې په وخت کې د هر یو موجودیت په کمیسیون کې هغه د صریح مداخلې معنا لري. او زه خپله باور نه کوم چې دوی د حضور لرلی، که حضور یې لرلی بیا د مداخلې هغه انتها.
بله، سعادت صاحب، د انتخابات ابتدایي نتیجې اعلان شولې، د دې نتیجو له مخې تقریبا 1 میلیون رایې د اشرف غني احمد زی او د عبدالله عبدالله ترمنځ تفاوت دی. اوس د عبدالله عبدالله ټیم د سې شنبې په ورځ په کابل کې زرګونه پلویانو ته وویل چې دوی به ډېر ژر یو حکومت خپل موازي حکومت خپل اعلان کړي. څومره تاسو ته د اندېښنې وړ ده او څومره د انتخاباتو پروسه تر سیوري لاندې راولي؟
د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله موقف خو د افغان په توګه حداقل د دوی نظر دا و چې د افغانستان په وحدت باندې ټینګار وکړو، ملي یووالي باندې ټینګار وکړو. اما دا چې د اساسي قانون نه ور هاخوا دوی کوم نظریات لري، دا نه د افغانستان ملت لپاره ښې پایلې لري او بیا د افغانستان ملت نه وروسته ډېر تاوان دوی پکې کوي. زه باور لرم چې دوی دغه څه تاریخي اشتباه نه کوي ځکه دا ممکنه نه ده.
تاسې عبدالله ژمنه ورکړه خپلو پلویانو ته چې فقط ما ته څو ورځې وخت راکوي او ویویل چې زه به په نږدې وخت کې خپل حکومت اعلان کړم.
ما درته وویل که چېرته داسې وشي دا به ډېره بده تاریخي اشتباه دی او زه فکر نه کوم چې عبدالله غوندې یو کس ته چې هغه د افغانستان په سیاست کې ښه لوبېدلی شخص دی، هم په نظامي او هم په سیاسي برخه کې هر رقم حالات لیدلی، زه دا توافظ نه لرم، برداشت نه لرم چې دا کار نه کوي. خو که وشي دا تاریخي تېروتنه ده او دا ممکنه نه ده که داسې هر سړی ځان هر شر رئیس جمهور اعلانوی شي. دا بیا داسې یو پروسې کې د ګډون معنا نه لري. بل ډیموکراسي نه باید داسې چې یوازې ډیموکراسي په هماغه اندازه ومنو چې زموږ منافع پکې.
بلې، تاسو شکایتونه څېړئ، تر اوسه نهایي نتیجه نه ده اعلان شوې، اما د اصلاحات او همپالنې ټیم د لویې جرګې په خیمه کې چې دوی غونډه جوړه کړې ده، ولسمشر حامد کرزي عکسونه راکښته کړل، څیرې کړل، او بیا د عبدالله کس پورته کړه او ویې لیکل چې د افغانستان منتخب ولسمشر له حقوقي پلوه سیاستاسو د دې شکایتونو د قانون له مخې دا خپله یوه سرغړونه نه ده؟
ځکه د کورنیو چارو وزیر وایي، ځکه د افغانستان لوی څارنوال وایي، که ما دا موقف نه وایي، ما په دې برخه کې بېل نظر درلود. اوس د شکایتو د کمیسیون د رئیس په توګه دا زما دنده نه ده په دې باره کې دا د افغانستان دولت کار دی چې په دې باره کې څه رقم برخورد کړي، اما دوی باید پروسې ته راغلی وای. منګه کوم ډول محدودیت د رایې د ابطال لپاره نه درلوده، که دوی اسناد او مدارک درلودلی، هر څومره رایې باندې چې درلودلی چې هغه 2 میلیونه 3 میلیونه 4 میلیونه کېدلی، هغه باطلېدلی. مګر د دوی منحرف حرکت او د قضیه د حقوقي چوکاټ نه ایستل سیاسي چوکاټ ته، خصوصا د شکایتو کمیسیون په اړه د هیڅ دلیل په شتون کې هیڅ دلیل نه لري، دا د فکر کوم دی دوی تېروتنه.
څه علت دی چې عبدالله تاسو چې یو ښه سیاستمدار ده فکر کوئ چې دا د ځینو مشاورینو د مشورو له مخې داسې تصامیم نیسي او که خپله نه غواړي چې ستاسو پرېکړې ته احترام وکړي او ستاسو کمیسیون ته احترام وکړي؟
ما ډاکټر صاحب عبدالله یو ښه انسان موندلی، په څو ځله چې زه خپله ورسره په تماس کې شوی، معادله نیک انسان دی، د افغانستان زړه مې خوږېږي او هر ځل په بحثونو کې قانع شوی راسره. خو راته یې ویلي چې زه ټیم سره مشوره کوم، هر ځل چې ټیم سره مشوره کړې ده نظر یې اوښتی دی او هغه توافق چې موږ سره کړی و هغه کې به بیا پکې خبرې پیدا کېدلې، هغه هم د قانون په خلاف دی. زما برداشت دا دی چې ډاکټر صاحب عبدالله سره بد مشاورین دي او هغوی د ته غلطې مشورې ورکوي. ممکن دې ته ورته چې ډاکټر صاحب اشرف غني سره هم وي، اما فعلا د پروسې ډېر شدید انحراف دلیل هغه کړی دی چې نن ډاکټر صاحب عبدالله شاته ګوته نیوله چې دوی نه وخت غوښته، یعنی د دوی د شدید فشار لاندې و. دوی باید ډېر زر دا زنځیرونه مات کړي او د افغانستان ملت سره وشي.
بله، سعادت صاحب د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلې، فقط له اورېدونکو سره خپل ډاډ شریک کړئ چې څه باید وشي تر څو دغه انتخاباتي ستونزې ته یا د انتخاباتي بمبست ته د پای ټکی کېښودل شي او بالاخره د اختر په 15 مله په څنګه چې ویل شوي دي ولسمشر حامد کرزای لري شي او پر ځای ځایناستی وټاکل شي.
ولسمشر کرزای به قدرت انتقالی د کمیسیون د فیصلو پر وړاندې کړي. اما زما هیله دا ده چې دواړه کاندیدان موږ سره مرسته وکړي او عادلانه تصمیم په نیولو کې.
او که کاندیدان مرسته ونه کړي؟
زه داسې فکر کوم چې دوی موږ سره هغه لازم مرسته ونه کړي، موږ ته سخته ده چې هغه تصمیم چې د افغانستان ملت یې لیاقت لري هغه موږ ونیسو، اما بیا به خپل تلاش کوو، کوشش کوو چې ښه فیصله وکړو د افغانستان.
ډېره ډېره مننه کورن عباس، زموږ د دې اونۍ تحقیقات څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېدی. له خپل میلمه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له مشر عبدالستار سعادت صاحب څخه ډېره مننه.